څلور بجې شپې احمد شي برمدا سر دی رټو ته ریسات په خبرونه کې مو هر کله کوم تر هر څه مخ کې خبرونه په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسلواله شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوې دي. ځای سرچینو ازادي رډو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست په لشي رول وسلوي کې دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوې ده. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو کورنیو رسنیو خبرو کې و بخشی ده طالبانو ده دفاع وزارت جنو سرچینو آزادی را دوته ده لشتر لطر نولس پاکستانی سرتی رو ده وجن ادا کرده. اولانی پخبرونه که ده خبر جزیات ترکو با کابل کرده وی چاودنی په نتیجه که ده لشتر لشه چلور ملکانو ده تپیکی رو خبر ورکل شویده. با کابل کرده طالبانو ده امنی قماندانی ویان خالد زدران ننوویل چه ده چاودن شیخ زاید روختون ته چیر مشوی چې څلور ملکان بر سیرن ټپیان شوی دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یوه قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 500 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د دغې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته وویل چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې په عام محضر کې دغه سزاګانې ورکړل شوې دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورنو کسانو د محکمې بهیر شفاف نه دی. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو دا د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و، خو لا هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یوه ایټالوي خبریاله چې ال فایلویو ورځپاڼې ته کار کاوه او د ډسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لیږدول شوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالې څه تور لګول شوی دی. د ایټالیا یوې خبري آژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د آژانس خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه ورې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د نننې جګړې په اړه جزئیات درکړو. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
جنګ لومړی د ډنډ پټان ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې په ستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه شروع شوی.
د خوست علي شیر ولسوالۍ سره هم پر پوله نشت شي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لري کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په دې خپرونه کې په کندهار کې یو افغان شخصي ژوبڼ جوړ کړی.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه مم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
تر نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وشل شوي دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لږ تر لږه 45 خوارج او افغان طالبان وشلې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې درې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. پاکستان د پوځ د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفاده د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکسپانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورنډ کرښې ها غاړي 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړې دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو خطو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولي سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی د ډنډ پټان ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې په ستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولي سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم ون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو یو داسې یو نیم داس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلي دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمیر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لندارو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وه پیښه شوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دي اړولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي. لکه خلک دغه سره وتلي دي چې د ځان سره نه دي راخستي، ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي شل تنه ماشومان هم وژل وژل سوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د بریت غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خوارزمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه سیمې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو خپلې اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې وایي چې دا ډول اندېښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28 د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرله پسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم وایي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي: د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نو دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټول ګډونه حکومت جوړولو په شمول د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې او ری د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کتا سو ورشي هلته تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلای شي او هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لالار یا تلرشت ساعت خبرو د هغوی متن پکې وستلای شي. د خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کو. د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې درېم ورسته. زیمبابوی 568 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې د دوو لوبغاړو په سوسېدو 230 منډې کړې دي. د پام وړ لوبه تر اوسه پورې د رحمت شاه د 122 منډې کړې دي او لا هم نه دی سوسېدلې. له ده سره اشمت الله شهیدی 60 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دي. د افغانستان له لوري علا محمد غزنفر د زیمبابوی دوه وکټې واخیستې او نوید صدران او ظاهر خان یو وکټ اخیستې. زیمبابوی هم دوه وکټې اخیستې لکه مخکې چې مو اشاره ورته وکړه. د 15 ورځنی لوبه د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمې وي د جدي په 14مه پیل شي. د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د یادو لوبو اتل ولی چې د بلال بندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه د خوست د مرکز او ولسوالیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د یادو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په شار او اطرافونو سیمو کې اطرافو کې د لوبو د میدانونو او پسنا سره لوی کچه د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنه وکړه. والیبال په افغانستان کې هم له پخوانیو لوبو څخه دی چې په دې هیواد کې خصوصا په اطرافونو کې ډېر مینوال لري. نجیب الله لوخیل راپور لري.
دا د خوز د لکنو اړوند د بودی خیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تنیو د الف لوبډلې ترمنز د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتل ولی بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یاد لوبې چې د اړیکو په نوم دیوې نادولتي مؤسسې مالی ملاتړ تر سره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوز د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال رادیو تو ویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظمو ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشئی موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره تومیدي. دلته ځوانان درې می سترای کې لوبې کې او د نشئی موادو مخنیوي کې.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لار اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادي چې په راتلونکي کې دا ډول برنامه نورم پلار واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخې برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډېره وي او خلک یې ډېر مینوال دي، خو د لوبو لازمې اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو هر وخت په رمون داسې چلی بربري کړی دي او موږ ته د فدراسیون له لوري مسته داسې نور توجه نه شوې دي، خاص میدانونه نه لرو. نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په خارونو او کلیو کې مینوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس یې هیله لري.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې له څلورنیمو بجو وروسته د سحر کاروان پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به واوري
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چېرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د زهرو کاروان په پروګرام کې به د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم واوري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوکراین او روسي پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د تازه حملو تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل څلورم کال په پوره کېدو دی. په همدې حال کې شکونه ولاړ شوي چې په قزاقستان کې د آذربایجان یو الوتکه د روسي د هوایي مدافع دستګاه لخوا نسکوره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د روسي پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړي چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسي 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړي دي. د روسي دفاع وزارت نن ویلي چې د روسي د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، ولس په ورونج او یولس پر بلګرود ساحو نسکوري کړی سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوې سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې ده. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې وشپته کسان سپاره و چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 29 نور ټپیان سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ترنکوټ ښار د پرختی پلان چاري 80% بشپړې شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترنکوټ ښار پراختیا پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شو. دا پروژه چې د ترنکوټ ښار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترنکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې پاتې دي یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عجل رسېدل
د ترنکوټ ښار اوسیدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل شي.
د دې حکومت سمر ډېر خوشحاله وي چې وختي وتلي وای، خو ډېر به اسانیا وای، ډېر به موږ وسا وای، وسومولس ډېر وسا سو، ډېر د دې سره ځي. خدای دې د دې سره ځي کې وای، د موږ د دې سره ډېر راځي کورې ودان.
د دې نقشې خو ډېرې الچای وي، باید 4-5 کاله مخته وتلی وای یا 8 کاله مخته وتلی وای، خو اوس ډېر ښه سو چې په دا مهم وخت کې وتله. ښاروال ته بیا تمه راتامت وسته او
داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم شي، سړکان به مستمې، یو مریض به مشفقانې او مکتب ته مکشنیان دا به یو پر خپل لار باندې سي، دا جسم لارې وي.
د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان بشپړېدل به نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د ښار اوسیدونکي هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د ښار په پرمختګ کې به یوه لویه لاسته راوړنه وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کندهار کې یوه کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغ وحش جوړ کړی دی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر خورا زیات وي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانیسته شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلې دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره چې سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی. تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه وي تر ډېره حده، نو چې داسې یو ځایونه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لایسی ام به غټان راتللی سي، یو غ ذهني آرامګابي ذهنونه به آرام سي.
دا باغواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی، دا اوس ورته ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق ته ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تاسو زه خپل تاسو په دغه منځ کې مدلي یو څه نور داسې دی چې ما دې څه غوښه مړې دا ورته راغلی.
دولت خو موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عرب ولسوالۍ کې منا دا یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش کې بل شي د پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. داغه په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي، د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي. او دغه لرم ګرده وحشي حیوانان لرم خو دا اوسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، د 50 رقم یې رسوم ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ، د کوم حیوانان چې ځایونه جوړیږي هغه ورسره وړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه پارو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب له راپورونه ورکړل شوی دي. ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په لیشورو کې د دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوه. شخړې سهار وختي پیل شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښه 19 پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستان یو ملیشه سرتیر وژل شوی او نور ټپیان دي. بلخوا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستانی پوځانو په ډزو کې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ پښپولې سیمه کې لښ تر لښه 3 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او 2 ټپیان دي. د خوست ولایت علي شور ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي کرشې د نشتی سیمو کې شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت پر خپل اکسپانه لیکلي چې د فرضي کرشې بلې خواته په څو ساحو کې د هغو شریرو عناصرو او د دوی د ملاتړو په تنظایونو او مرکزونو انتقاما تر برید لاندې ونیول شول چې پر افغانستان ترې بریدونه تنظیمېدل. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپور ورکړل شوی دی. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لشتر لژه څلور ملکانو د ټپې کېدو خبر ورکړل شوی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زفران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روختون ته چیرمه شوی چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوی دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لور توغول شوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې وی ایتالوي خبریاله د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې ده. د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوې ده. د وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریاله کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده. د معتاد پر ماضي فعالیت باندې فزیکي او رواني انحصار دی. د معتاد په موادو باندې او که چېرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، ناس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالي ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې د مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشخوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بې وزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو، بل دلیل یې مین توپ وو. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روغدی و. دای د دغه توکو له پریښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روغد د درملنې په یو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
تا چه زوانان او تنکی زلمیان دی طول ده همده بیکاری لکبله همدغ مخدره طول کتا مخه کوی.
ده پداسه حال که ده چه ده طالبان و حکومت ده مخدره موادو ده روگدو ده درملنه او ده دوی ده درملنه لپاره ده مرکزونو ده فعالولو خبره کرده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
راضا کم منگا تا تا منتظر ہو
بس دادا زام راغلم اس با پا گادا میلا ہوکو
راضا راضا پا خواخ کی راغلے
اوہو دا ایرین چکوئی
تا شکواری چه ما موتاد که هم؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی
دا داس مردار شاید هایی چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادهی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې مادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشې مادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومند سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومند، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندیږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنې د انسان رواني حالت دی، چاپیریالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغې موادو څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې لکه سروتونین او دوپامین دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دو ته مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، الکول دی که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپله پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کیدلو ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتیږي، دو باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته بیې په کور کې یعنی د شفاخانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهېدلاست؟
آیا په هدلس په امیدوار مور نشه وکړي په ګیډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بې کاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې کمی نشه نه کولی اوس به مې ارام ژوند کولی. دا چې خاکسار ولې او څنګه معتاد سو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مازومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي، پاتیږه کې بیا هغه کې دوا اچي، دوه رقمه دوا ده. هغه بیا درد درد کېږي، بیا بوکلین راځي، بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځيږي. یاره زه که درته وایم چې یو ډېر سکلو به یم مواد مخدرو باندې، اول به مې چرس کول، خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل، بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي چې شیشه څکوم. اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټټېږم، مې د پښو کې کلکړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله، بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره د بېخوبه کوي، او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړ وي، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوني. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به مو راخیستله، 200 به مو راخیستله، 100 به مو راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به مو هم ویلي، 1000 به مو هم ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې وو او بل ما خپل هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي، دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړنې هم دي چې ته دا نشه مه کوه، او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي، هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده، یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندي کوو. د ما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور و، ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي. یعنې ځکه هغه اوس چېرته په زړه کومه، کله کله زه خپله ډېره ورته خواشینی سم. یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي، نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، د ما نه پوه پوه خلک دي، عالمانو به دا کار کاوه. یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې، مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده، او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړ، زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادواده د تاریا کې راکزه چې په دغه مکهته
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړ، واکونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیرانه ورخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی، دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي، او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولی څه مې کړې، څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څه کولو ځای دی؟ زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه ده کړې.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
وایه خو لرې زه مه غوروه، گورا
ورورا یواز زن نیم تدی پارک تر اغلو کسانو تا گورا اکثر و اخپلو پزو تا دسمالون نیولی دی چستاسی دنو شو بویون ور نشی
زمون بنجگی تشمو
تاسی هم سبا رخصدی دا کور تزم چنا حقل دین شهانو سر زن پا جنجال اختا کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی مہربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینا الک راشا ته پردغه بل چوکی کینا خوری سنگ شو معاینات نو کړل
وو مکرل
ته راکړه
زایا معاینات ورک
ها دادی ڈاکٹر صاحب
دا خو معاینات شو خزوانه درته وای چې اوس تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چل پانتون برخصتی را غلی ما طول بدن می درد کوی نس ناسته لرم بدن می سسته تو گوره ترسترگو می اوخ که رازی
دکتر صاحب طولش پای پویشه تیرکنه دیر پا تکلیف دی خدای بکوی تو بکوی غمی و خوره
حالا که کما نشه خوبه نکوی
نه دکتر صاحب زمازوی نشه نکوی
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پر طول عمر کی می سگریٹ ہم خلے تا ندائی ور وڑائی
دے پہنتون دے لیلے پو تاک کی خوبا نشی نوی در سرا
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی ماسلین یاو ہم نشی نکوی
عجیبا دا پا دے مائناتو کستا طول نخی نخانے دے پوڑری دی
چیجی پوڑری خدا آیا پازل وکن
ڈاکٹر صاحب باور کا چیزی ہیچ ڈاول نشی نکوم لابراتوار والا با اشتباہ کری وی
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه مې تنګ وي بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوښکې کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوه شوم په هغه پارک کې معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم
څه شی د هیروینو معتاد
هو خورې د هیروینو معتاد
روشتیا ڈاکٹر صاحب زمازوی موتاد سوی دی؟
ہو خوری لبادا مرغا چی موتاد شوی دی
داد سوی ڈاکٹر صاحب نشا نورو کولا اوزو موتاد سوی
ایلت داده تا حال تا هر ورز دی چر سو پودر بوی احساس کهو بس حقا دی چی تا همور سر موتاد شوی دی چا دماغ تا چی پا دوامدار دول دی نشای مواد بوی او رسیگی حقا موتاد کیگی
نو ڈاکٹر صاحب اوز چوو کو
ڈاکٹر صاحب دما علاج نکیگی
ولی نه که تو غواړې علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس
خورې وارخطا کیږم علاج کیږي د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بسترې
کړه خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو خو هغه پوډرې سو خدای دې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورکړي
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
دا زهرو کاروان